السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړي کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه قبول کړي د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ نه ساعت اوري چې د نن ورځې اخیری خبري غړي تاسو ته وړاندې کوو په دې کې بعد قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه واوري خو په سر کې ورزو ګولیاستا چې د دې سات تازه خبرونه ته واورو
ستلې مشه لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم د کوټه چاودنې کې د ورشو کسانو کورونا سره د مالی مرستو اعلان کړی دی د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې د بلوچستان او کراچۍ په شمول د ملک په نورو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند لاس دی او د ترکیې په ختیځ خارګوټو کې د پولیسو مرکزونو سره نږدې درې بمې چاودونکي لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي او 200 نه زیات ژوبل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل نن د پاکستان وزیر اعظم یو محمد نواز شریف په کوټه کې د اګست میاشتې پر اتمه نیټه له ترهګرۍ ځپلو کورونا سره د مرستو ورکولو لپاره د یو هر اړخیزې تګلارې جوړولو هدایت جاري کړی دی د وفاقي کابینې غونډه نن د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم یو محمد نواز شریف په مشرۍ کې وشوه چې پکې د داخله چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان وزیر اعظم ته د کوټې پیښې پلټونو په برخه کې د شو پرمختګونو حال ورکړ پر دې مهال وزیر اعظم وویل چې د کوټې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو کورنیو د خصمانۍ د هغوی د بچیانو تعلیم او نوکرو لپاره د خصوصي مرستندویه پیکیج جوړ کړل شي او د ترهګرۍ ځپلو شوو خلکو لپاره معاوضه یا خصمانه پانګه اعلان کړل شي چې د کابینې په راتلونکي غونډه کې به پر دې بحث وشي په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه هم وزیر اعظم ته حال ورکړل شو د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي چې د بلوچستان او کراچۍ په شمول د ملک په نورو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند لاس دی نن په اسلام آباد کې د بارنو چار وزارت د وزارت ویان نفیس ذکریا په اونیزه خبري غونډه کې ویل چې د کشمیر په معاملې او د سیمې د امن په خاطر یې هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړي نو موږ زیات کړه
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز د هند د وزیر اعظم بیان د اعتراف په توګه اغستی وو او اعتراف د دې خبرې چې موږ مخکې ویلي هم دي چې هند په بلوچستان کې په تخریبي کاروایانو او ترهګرۍ کې ککړ دی او په بلوچستان کې د وسلوالو مالی کومک کوي
بلخوا د هند حکومت د پاکستان د بارنو چارو وزارت د تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومن ګوند لزګونه غړو د خپلو ترې تم شو ملګرو د خوشي کولو او د امنیتي ادارو لخوا په دفترونو د شاپو پر ضد نن په دویم ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړی د ایم کیو کارکونکو د کراچۍ پریس کلب مخې ته له پرون راهیسې ناستې دوی وای چې تر دې دمه یو سل دیش نه زیات کارکونان بدرک دي او امنیتي ادارې په دې لړکی سره کوي د یاد ګوند رابطه کمیټې غړي اسلم خان افریدی نن مشال راډیو ته ویل
18-20 غنټه وشولې خو موږ له یوم نه د صوبایي حکومت نمائنده راغلي نه د وفاقي حکومت نمائنده راغلي د مونږ کارکونان کا مجرمان وی هغه تاسو عدالتونو کې پیش کړي عدالتونو لای رای ولو چې عدالت کوم څه زاور کړل موږ د غیر لپاره تیار یو
بلخوا د سین صوبایي حکومت او امنیتي ادارو د ایم کیو ایم د دریس په اړه سندي ویلي تاسو مشال راډیو نه خبرونه اوري د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي چې په اسد آباد ښار باندې د هوان د درې مرمیو د لګیدو له کبله دوه تنه وژل شوي او نه څلوېښت نور ژوبل دي د کونړ والي وحید الله کلیمزین نن مشال راډیو ویل چې د هوان د مرمۍ د وسلوالو مخالفینو لورې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د کلیزې د لمانځلو د ګډوډولو لپاره ویشتل شوي وي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره خاص مراسم نیول شوي وو او د یادو مراسمو د ګډوډۍ لپاره د لومړی حمله وچې په کونړ کې شوې ده بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو په و نویمه کلیزه کې د بهرني سیاست د خپلواک ساتلو په اړه د حکومت د ټینګې ارادې ډاډ ورکړ د افغانستان د پوهنې وزارت له امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې له ښوونځیو یا سکولونو فوزي استفاده ونه کړي. د دغه وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل نن مشال ورته ویل چې لا هم ځینې ښوونځي د فوزي اهدافو لپاره کارول کیږي. په دې وروستو کې د بشري حقوقو د اثار نړیوال سازمان په یو رپورټ کې ویلي وو چې افغان فوزیان له ښوونځیو څخه د سنګرونو او پوستو په توګه ګټه اخلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا که څه له ښوونځیو نه د درسي بهیر د رخصتۍ په صورت کې د موقتی فوزي استفادې خبره تاییدوي، خو وایي چې ټول فوزیانو ته امر شوی چې له ښوونځیو د فوزي اهدافو په توګه کار وانخلي. د ترکیې په ختیځ خارګوټو کې د پولیسو مرکز سره نږدې درې بمي چاودنو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 200 نه زیات ژوبل شوي دي. په وان خارګوټو کې د پولیسو مقامي مرکز سره نږدې نن سهار وختي بمي چاودنه کې د دوو پولیسو افسرانو په ګډون درې کسان وژل شوي او شاوخوا 3 ژوبل شوي دي. بله چاودنه څو ګنټې وروسته الازک کې د پولیسو مرکز سره نږدې شوي چې پکې درې پولیسواله وژل شوي او شاوخوا یو نیم سل نه زیات ژوبل دي. په بلتیس اخار کې درې مچاودنه کې درې فوزیان ورل شي او شپږ نور ژوبل دي. قسم چارواکي دغه بمی بریدونو زمواري تر بندیز لاندې کورستان ورکز ګوند یا پی کی کی باندې لګوي، خو یاد ګوند دغه بریدونو زمواري نه مدلې. بلخوا د ترکیې کې پولیسو د تیر میاشتې ناکامه فوزي کوتتا روستو د مشکوک کسانو د نیولو عملیاتو ته دوام ورکړي. امنیتي ځواکونو نن سهار وختي د سلو نه زیات ځایونو باندې چاپی وهلي او په نامعلوم شمیر کې کسان نیول په حراست کې اخیستي دي. وروستۍ خبر د ریو اولمپکس دی. د برازیل په ریو ښار کې د روان اولمپکس لوبو په لړۍ کې د امریکا په لومړي نمبر، برتانیا پر دویم او چین په دریم نمبر دی. امریکا تر اوسه پورې ټول 93 مډالونه ګټلي چې پکې دیش د سرو زر دي. برتانیا ټول 50 مډالونه ترلاسه کړي چې 19 پکې د سرو زر دي او د چین سلور 50 مډالونه کې 19 د سرو زرو مډالونه شامل دي. داود مشال اړو خبرونه او د سراج ظهیر نه موسم حال او د کرنسی به یو
نن د زیارت پروس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه شل پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپیه شپې ته پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.9 روپیه او په 1.9 روپیه 50 پیسې. یو پوند په 1.8 روپیه شپې ته پیسې او په 1.9 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپیه 30 پیسې او په 29 روپیه. د سعودي عرب ریال 25 روپیه شل پیسې او 25 روپیه 30 پیسې. او یو افغاني په یورو په 50 پیسې او په یورو په 55 پیسې. او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیا غسل کیږي او 295 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیا خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیتو د محکمه په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 28 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی بای او موسم حال واورید. پر روانه غړې کې بعد د ریپورتونو تفصیل واورئ. پاکستان وایي د هند د وزیر اعظم ورستۍ وینا سرګندوي چې په بلوچستان کې د بدامنۍ ترشا هند لاس لري. هلته هند پاکستان سره په مشروطو مذاکراتو سلا شوې ده. سیلون کې په دې حق سوایي
پکار دادا چې دواړه ملکونه چې دوی لګام پولیس خبره دي نو دوی غیر مشروط باندې خبرو تر تکینی او خپل ټولو خبرو باندې هر یو باندې خبرې شو د خبره کیږي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دې هیواد وزیر اعظم ته د نا اهلی په یو درخواست د جواب ویلو نوټس جاری کړی دی. د افغان کډوالو یو وفد د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سلی د کاته کړی دی. په پیښور ښار کې افغان کډوال سوداګر د کومو مشکلاتو سره مخ دي؟
کاټ مومنا خلی جب کې اچي په موږ پر شکت کې وای دې سره کاټ نو موږ سره پاسپورت کې ویزې موږ څنګه یې موږ پر شکتې.
د پاکستان حکومت په جنوبی وزیرستان کې یو نوی هسپتال جوړ کړی وای چې ټول سہولتونه لري خو د سیمې خلک اوس هم یو ګیله کوي.
ویشی کمائی دا سٹاف ڈاکٹر ڈاکٹرونه ورسرا کلاس 4 سٹاف دا ویسا پر گورنمنٹ مشتنه روکو بیا چه سگرو ولا جی آئے وونا اسپتال نه بل زینا روشی دویر زی وکو آسی لوٹ شی.
یو شمیر نور کورنی سیمائیز او نڑیوال ریپورٹو نبا هم واوڑی مشال ریڈیو سراو سی. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو اخیری خبری غړی ته غوږی راځو. د دې غړی اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د وفاقي کابینې غونډه کې په کوټه کې د ترهګرۍ ښکار شوی کورونایو سره د امدادي پالیسۍ په اړه خبرې اترې کړې دي او ویلې دي چې دغه متاثرینو سره دې په خصوصي توګه مرستې وکړل شي. په غونډه کې مختلفو هیوادونو سره په مختلفو منصوبو د لاسلیک شو منظورې هم ورکړل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریاله رفعت انجم راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کوئټه کې د ترهګرۍ ښکار شوي کورنو لپاره د امداد په اړه د یوې جامع پالیسۍ جوړولو هدایت جاری کړي. د وفاقي کابینې غونډه نن د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وشوه، چې پکې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وزیر اعظم ته د کوئټې پیښې د تحقیقاتو د پرمختګ په اړه بریفینګ ورکړو. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د کوئټې چاودنه کې وژل شوي کسانو کورنو د خصمانی، د هغوی د بچو تعلیم او نوکرو لپاره د خصوصي مراعاتي پیکج جوړ کړی شي. په غونډه کې د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم ته بریفینګ هم ورکړل شو. د وزیر اعظم وینا وه چې د سی پی کې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په وخت مکمل اول کومبه ترجیح پکار ده. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر نن په خپل هفتواره غونډه کې ویل دي چې د په بلوچستان کې د ترهګرۍ ترشا هند لاس لري. د یاد دفتر ویان په خپل وینا کې ویل دي چې د پاکستان د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په دې ورستۍ وینا کې ویل دي چې د بلوچستان د خلکو سره هر ډول اخلاقي او مالی سفارتي مرستې کوي. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویان دا هم ویلي دي چې هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده او غواړي چې د کشمیر په شمول په ټولو معاملو ورسره خبرې اترې وکړي. د په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبريال رابع اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ اونیز خبري غونډې ته د خارجه دفتر ویان نفیس سکریا وینا وه چې پاکستان د کشمیر په معاملې او د سیمې د امن په خاطر هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د پاکستان خارجه چارو دفتر ویان نفیس سکریا زیاته کړه چې د هند وزیر اعظم د بلوچستان په اړه بیان د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ورزي ده.
ایک اعتراف کے طور پر لیا تھا.
دا پاکستان دا وزیر اعظم دا خارجہ چارو سلاحکار سرتاج عزیز دا ہند وزیر اعظم بیان دے اعتراف پتوگا اغستے وہ او اعتراف دا دے خبر چی منگ مخ کے ویلی اہم دی چی ہند پا بلوچستان کی پا تخریبی کاروائنو او ترخ گرے کی کا کردے او پا بلوچستان کی دا وسلوال و مالی کومک کوی.
دا گل پاورس دا ہند ازاد ایورس المانسل پا موقع دا دغه هیواد وزیر اعظم نریندر مودی پا خپل خطاب کی ویلی وو چی بلوچستان دا پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او گرگت بلتستان خلکو د ترهګرۍ خلاف په آواز اوچتولو د هند مننه کړې ده. د پاکستان د خارجه وزارت ویان نفیس سکریا خپل خبرو کې خبریالانو ته زیاته کړه چې پاکستان به را روانه میاشت کې دونکې د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې د کشمیر معامله یو وار بیا اوچتوي.
تیر کال هم وزیر اعظم نواز شریف په جنرل اسمبلی کې د کشمیر معامله په ډیره مؤثره توګه اوچته کړې وه او دا ځل به موږ دا معامله اوچته وو او په خاص توګه کومه مسله چې کشمیر کې روانه ده.
هند سره د مذاکراتو په اړه د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان وینا وه چې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر خپل هندي هم منصب ته د کشمیر په معاملې د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. بلخوا امریکې هم په وړمه ورځ ویلي وو چې پاکستان او هند د کشمیر په معاملې د پراخ حکومت او د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې مذاکرات وکړي. دې لړ کې د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې مذاکرات حل کیږي چې شرطونه ورسره نوي تړل شوي.
په پارلیمنت باندې هم حمله شوی وه، سریدګر کې هم وقت فوکتر حمله شوی دي، بمبئی کې هم حمله شوی دي. هغې پاکستان باندې دا ټول لګولې دي چې کوم کسان چې دي دی کې ملوث وو هغه پاکستان کې دي یا پاتې شوي دي، نو ځکه هغې هغه خبرې کوي. او داسې پاکستان هم اکثر اوقات دا وایي چې مونږ خبرې به هند سره هغه ټایم کوو چې په کشمیر خبره کوي. په کار دا ده چې دواړه ملکونه چې دي لکه عام پولیسو خبره وي، نو دې غیر مشروط باندې خبرو اترو ته کښېني او خپلې ټولو خبرو باندې هر یو باندې خبرې وشي، نو خبره کېږي او پرمختګ کېدای شي. دغه
د پاکستان خارجه چارو دفتر په وینا چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو د خرابې بنیادي وجه د کشمیر مسله ده.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا، هنری غړې،
په لس نیمو بجو
جمهوریت،
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ،
په اته منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا،
په پاوکم 4 بجو
حجرا،
په 4 نیمو بجو.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اپوزیشن ګوندونو په درخواستونو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف ته نوټس ورکړی چې د خپلو اساسو یا شتمنیو په اړه سپیناوی وکړي. د حکومت مخالفه ګوندونو په درخواستونو کې ویل شوی چې وزیر اعظم په خپلو اسنادو کې خپلې اساسې په سم ډول نه دي څرګندې کړي، نو هغه دې نااهل وګرځول شي ځکه چې نوموړی صادق او امین نه پاتې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبر یا له رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان انتخابي کمیشن د مخالفو ډلو لخوا د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد دایر کړی شوی د نااهلۍ په درخواستونو وزیر اعظم د پنجاب صوبې اعلی وزیر او د خزانې وفاقي وزیر په شمول شپږ کسانو ته نوټس جاری کړی دی. په دې درخواستونو کې دا موقف اختیار کړی شوی و چې وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې اعلی وزیر او زوی حمزه شهباز شریف او د قومي اسمبلۍ غړي کیپټن ریټایرډ صفدر خپلې اساسې پټې کړي، نو دوی صادق او امین پاتې نه شول. انتخابي کمیشن دوی ته هدایت کړی چې په شپږم سپتمبر د دې لړکی عدالت جواب جمع کړی شي. دا درخواستونه د مخالفه ډلو پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف او عوامي لیگ لخوا دایر کړی شوی دی. د انتخابي کمیشن مشر جسټر ریټایرډ سردار رضا خان تیره ورځ د درخواستونو اورېدنه کړې وه. د اورېدنې پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند وکیل سردار لطیف کوسا وویل چې په بهر ملکونو کې کمپنیانې د وزیر اعظم دي، ځکه چې کله دا جوړ کړی شوی وي نو د وزیر اعظم د زامنو عمرونه کم وو. دوی وویل چې وزیر اعظم د آف شور یا په بهر ملکونو کې د کمپنیانو ذکر په خپلو کاغذونو کې نه دی کړی، نو وزیر اعظم صادق او امین پاتې نه شو. نوموړي دا تور هم ولګولو چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی نه صرف د وژنې په یو کیس کې ککړ دی، بلکې د مختلفو بینکونو قرضدار هم دی. خو چې کله دې لړکی عدالت ثبوتونه وغوښتل نو د وکیل لخوا ورته وړاندې نه کړی شول. د پاکستان تحریک انصاف وکیل انیس هاشمی وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف او ورور یې خپلې د ټیکسونو کوشواري نه دي جمع کړي، نو هغه صادق او امین نه دی. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي دلال چودھری دې لړکی تیره ورځ مطبوعاتو ته ویلي وو چې عمران خان دې وړومبې د خپلو آف شور کمپنیانو جواب ورکړي. بلخوا د چهارشنبې په ورځ د مخالفو ډلو یو پلاوی د قومي اسمبلۍ سپیکر سردار ایاز صادق سره ملاقات کړی وو. بس کې سردار ایاز صادق ورته ویلي وو چې حکومت سره د پاناما اسنادو د پلټون لپاره مذاکرات وکړي. دا تم سرګندېږي چې وزیر اعظم نواز شریف لخوا نن رابلل شوی د وفاقي کابینې په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د حکومت پر ضد د احتجاجونو او د پاناما اسنادو په اړه د مخالفو ډلو لخوا وړاندې کړی شوی په غوښتنو غور وشي.
که یوې خواته د کوټې د ځانمرګ برید خلاف په بیان باندې پاکستان الیکشن کمیشن د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان چغزینا جواب غوښتی دی او په اولنی ستمبر یې الیکشن کمیشن ته وربلل دی، نو بلخوا ملک وحید اوان نومي یو تن په پینډۍ کې پولیسو ته د محمود خان خلاف درخواست ورکړی دی او پکې ویلی دی چې نوموړی د پاکستان د سرکاري ادارو خلاف تحریر کړی دی او په کار دی چې پر ضد یې کاروي وشي. تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
د رستیو کې د کوټې د ځانمرګي برید پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزي په پارلیمان کې وینا وا چې دا د استخباراتي ادارو ناکامي ده. حکومت چې الیکشن کمیشن نوموړي ته ویلي چې د خپل بیان په اړه د سپیناوي وکړي. د یاد ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې د الیکشن کمیشن د نوټس وروسته د ګل پورس د قومي اسمبلی د غونډې دوران محمود خان چغزي لا بیان ورکولو منع کړی شو چې ښایي په پارلیمان کې جمهوري رویه یې ورس پورس ختمی کی.
زه محمود خان اڅکزی ته الیکشن کمیشن لخوا ځن ورته سر کړی دی. په دې خبره باندې سپیکر چې محمود خان اڅکزی خبر ته نه پیل کړی دا غیر جمهوری رویه کړی دی. دا د پارلیمنت توین کړی دی، نو لہذا دا رویه چې د سپیکر غا دا جانبدار ده دا رویه مون نه منو.
مشال دې یو چې په دې اړه په خبر کې د قانوني چارو تزیه کار وکیل نور علم نو پختل، نو هغه وی چې الیکشن کمیشن ته د اختیار نه دی ترلاسه چې هغه په پارلیمان کی او بیان باندې یو منتخب غړی راو خواړي.
په قانوني توګه باندې په دې اړه کې چې هغه کم سپیچ کړی دی، نو هغه د یره یو نشانه کړی په پالیسۍ باندې خبره کړې ده. په دې باندې چې د الیکشن کمیشن سره دا اختیار نشته چې دې راو خواړي، بلکې دا خو بیا دا شي چې بیا به پارلیمنت چې د هغه با خپل یو رول جوړ شي، د چې کم آئین یې کړی د هغه با الیکشن باندې خو یې کړی دی. نور هر قسمت دې بیان ورکول شي، ایون د هغه بارا کې پرزیدنت بارہ خلاف دے ایجنسو ناکام ہے بارہ کی ہر سے قسمت بیان ورکوری چی ما سوائے آغا بیان چی کم چی دے آگے نا داپ لگی چی دے چی دے دا آئین خلاف ارضی اکڑا
ہم دارن چی مشال ریڈیو پا دیارا پا اسلام آباد کی دے سیاسی چارو تزیہ کار سلیم احمد نو پختل نو دا حغوے ناوا
بغیر دا سا تحقیق نا بغیر دا سا عدالتی فیصلے نا بغیر دا سا عدالتی کا روائے نا دا غداری الزام لگول زما پا خیال چی دے نا دا پا ملک کے آلریڈی یو خاص نیریٹیو دے او دا حغی خلاف خبر چی دے نا دیر کم اجازت دے او کا فرق دے حد تا ہم را ورسیدہ چی پر اسمبلی کے گھوم خلق چی دے آغا دا خبر خبر دا گورو نا منی چو نا دا با پا دے ملک کے آغا سیاسی ڈیبیٹ چی دے آغا با نور پا شابا نبوزی او نور با خاموشی کی او بالکل یو طرفا یو خبر چی دا آغا با روانش
یاد دیوی چی دا روانی میاشتی پا اتم نیٹا پا کوئیٹا کی پا سیول اسپتال کی زانمرگی بریت شوی و چی پا کی دا یو شمیر وکیلانو پا گردون او یو کسانو پوری وجلے شوی و او محمود خان اچکزی پا دی موقع ویلی و چی دا دا پاکستان دا سرکاری ایجنسو ناکامی دا سیرات ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواکېږي. نن سهار د قبایلی نیمه قبایلی سیمې بکاخیلو سیمیز چارواکی وای چې د شمالي وزیرستان کډوالو یو ماشوم سید رحمان د کلاونا بم چاودیدو له وجې وجل شو او ورسره بل ماشومه چې مهناز نومیږي جوبل شوې ده. چارواکی زیاتوي چې دا چاودنه هغه وخت رامرسته شو چې دغه ماشومانو په نالا ټوچي کې خشاک راغونډوه. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
دا ځای خلکو او چارواکو په وینا دغه پیخه نیم قبایلی سیمه بکاخیل نالاټوچی کې هغه مهال شوه کله چې د کډوالو ماشومانو په خوړ کې خشاک راټولولو او کلونا بم په موندلو سره ورسره لوبې کولې چې وچاو دیدو. د کډوالو په وینا دغه ماشومان د شمالي وزیرستان ډانډې سیدګی سیمه را کډوال شوي چې بکاخیل کې د دوه نیمو کالو نه میشته دي. د ماشومانو لپاره کار کون کې د مدني ټولنې غړي سرمد اقبال وای چې جنگ ځپلې سیمو کې ماشومانو ته د لړکې پوهاور کولو ډېر ضرورت دی چې حکومت او غیر سرکاري ادارې پر دې خاص توجه ورکړي.
دا استعمالی جی دہشت پھیلاولو دا پارا مختلف تنظیمونا پا دی شروع وانے کار کئی لگیا دی تنگا سی میں چکم دے آپریشن لان دے وے دہا جی کے چکم آئی ڈی پیز واپس روان دی دی تا یو پویا ورکول غواڑی حکومت طرف نہ ہم تر سر غیر تر تنظیمونا چکم دی سی داغی طرف نہ ہم خاص کر پا دے کے دا لو انفورسمنٹ اداری چکم دی داغی دیر غٹ کردار دے زمونگا ماشومان چی دی اگی خو ناپویا دی چی تا اس تا سخ کارشی کا کھلونائی کا گاڑی کا ڈبی دیتا برائی مربانی گوتے موری.
نو موڑی دا ہم موائل چی اس وزیرستان تا دا کڑوالو واپسی روانا دے خو دا غلطا ماشومانو تا دے لڑکے پوہا ورکولو لپارا سخاص کار ندے شوے. نو ضروری دا چی دا کالونو نا خالی پرتے دا غسیمو تا چی واپسی کی گی نو دا دغشان پیخو د مخنیوی لپاره ماشومانو او ځوانانو ته د پوهې ورکولو پروګرامونه وشي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان نه قریبا 100,000 خلک د عملیاتو په وجه بې کوره شوي چې د پولیټیکل انتظامیه په وینا دا مهال تر نیمایي کډوال واپس خپلو سیمو ته تللي او نیمایي لا هم د کډوالې ژوند کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د ماخام مازیګر تر شپږو بجو به جاری وي او د شپږو بجو نه پاس که په همدې سپو تاسو پاتې شئ نو بیا تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د مرګ 28 کاله پوره شو. نوموړي په 1988 کال کې د امریکا له سفیرانو نور جنرالانو سره د سفر پر حال کې وو چې الوتکه کې یې چاودنه وشوه او د ده په شمول ټول سواره کسان پکې ووژل شو. هغه خواوشه 11 کلونه په دغه هیواد کې حکومت کړی و. د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف په ګډون د دې هیواد په سیاست کې زیاتره سیرې داسې دي چې د جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې سیاسي ډګر ته راوستل شوي او لوړې حکومتي چوکۍ ورکړل شوي دي، خو په دوی کې هیڅ چا د هغه تلین ونه لمانځه. په دې اړه عبدالحی کاکړ له لیکوال محمد حنیف چې د جنرال ضیاء الحق په شخصیت او د وژل کېدو په پیښه یې په انګریزي بکه مشهور ناول د کیس اف ایکسپلودینګ مانګو لیکلې مرکه کړی ده. لنوموړي په سر کې پختل شوی چې د جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ سیاسي ډګر ته راغلي سیاستوالان او د هغه په لوي سیاسي ګوندونه د تلین ولینل منځي. محمد حنیف وای
نه ده ترمرگا چو کالا اروس تبا هم ده ها غتلین جوڑی دو پا فیصل جماعت اسلام آباد که ده قبر ده پا لوملنه او چو کالونو که زنی سیاستوالان چی پکی اوسنی وزیراعظم نواز شریف هم شامل ده حل تبا ورتلو او ده با یویل چی مگ با ده جنرال ضیاء الحق میشن یا فکر پرمخلو، خو لوقت ردو سرا ده نوم خو ده خلکو هیر شو، خو د هغه میشن یا فکر دومره خور شوی او لا هم خوریږي. نو اوس هیڅوک نه غواړي چې د لنوم او فکر سره ځان وتړي. په دې کې د پوځ اداره هم شامل ده. د دې اندازه تاسو لدې لګولې شي چې د الوتکه چې پکې لوړپوړي جنرالان هم وژل شوي وو، د راغورځېدو د پیښې په جدي توګه پلټنه هم ونه شوه.
محمد حنیف صاحب، تاسو چې هغه خلق چې هغه د سر ملګری وو د په واکمنۍ کې را پیدا سو، که هغه ګوندونو که هغه شخصیات وو، خو هغه اوس نه غواړي چې ځان د ده په حواله باندې خلکو ته ور وپیژني. خو د ده چې کوم فکر او سوچ تاسو یاد کړئ، ستاسو وایسته ډېر زیات خور سوی دی په پاکستان کې، له دې څخه د خلاصون په حواله باندې یو کوشش کوي دغه ګوندونه یا سیاستوالان؟
زما په فکر
کې خدای بخښلې ژوندې وې، نو د پاکستان پالیسیانو ته په کتو سره به وارخطا شوی وو چې سمه ده دا کار خو موږ پیل کړی وو، خو تر دومره مودې پورې به جاری وي. نو زما په فکر دا خبره د ده په خوب او خیال کې اهم نه وه چې داسې خلک به د ده فکر پر مخ وړي چې په ظاهره له ده سره اختلاف کوي. د ده په اړه ځکه اهم زیاتې خبرې نه کیږي چې دی د پوځ مشر وو. بله خبره دا ده چې د افسرانو یوې ډلې د ده په واکمنۍ کې ډېرې ګټې ترلاسه کړې وې. اوس د ده سوچ په هره اداره ورننوتی دی. د مثال په توګه هغه چې کومه خارجه پالیسي خپله کړې وه، هغه موږ نوره هم پراخه کړې ده. او د افغانانو ښایي څلورم پنځم نسل دی چې سوله یې نه ده لیدلې. همدغسې په قبایلي سیمو او د پېښور او کوټې په شان ښارونو کې هغه وخت نسبتا امن وو، خو هیچا دا فکر نه و کړی چې دا لړۍ به نه یوازې 1.5 کاله روانه وي، بلکې داسې ښکاري که راتلونکي 1.5 کاله هم دوام ومومي نو دغو ادارو ته به زیان ونه رسیږي.
د لیکوال او خبریال محمد حنیف خبرې مو اورېدې چې نوموړي د پخوانی امیر جنرال ضیاء الحق د تلین په حواله باندې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ سره کړې وي. هلته په کراچۍ کې متحده قامی مومنټ د خپلو بې درکه کارکنانو د امنیتي ادارو لخوا په دفترونو د چاپو او د خپل مشر الطاف حسین په تقریر په مطبوعاتو کې د بندیز خلاف تر مرګه د نه خوړلو احتجاج شروع کړی دی او د چهارشنبه د ورځې راهیسې د کراچۍ پریس کلب مخې ته ناست دي. دوی وایي چې تر دې دمه یې 130 زیات کارکنان بې درکه دي، خو امنیتي ادارې یې دوی ته هیڅ پته نه ښایي او زیاتوي چې دا احتجاج به تر هغې جاري ساتي تر سوچې دغه کارکنانو درک نوی معلوم شوه. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ کې نور حال اورو.
په دغه احتجاج کې د ایم کیو ایم د پارلمان د غړو په شمول نارینه او زنانه په ګڼ شمیر کې ناستې دي او دا غوښتنه لري چې حکومتي او امنیتي چارواکي دې ورته دا باور ورکړي چې کوم بې درکه کسان دي هغه به عدالتونو ته وړاندې کولی شي. د یاد ګوند د رابطه کمیټې غړي اسلم خان افریدي د پنجشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه دا انتهایي ګام پورته کو چې هیڅوک یې خبرې اورېدو ته تیار نه دي او د دوی کارکنان چې اوچت کړی شي نو بیا په لارو کوڅو کې مړی موندلی کېږي.
مونگلا یوم نہ صوبائی حکومت نمائندہ راغل ہے نہ وفاقی حکومت نمائندہ راغل ہے مونگ بیا ہم دا راغل مونگ دا احتجاج دا تامر دم بھوک ہڑتال و تراغے پورے جاری ہوئی مونگ کارکنان کا مجرمان بھی حقوی تاسو عدالتونو کو پیش کی عدالتوں لائے رائے والا چی عدالت کما سزا ورکلا مونگ دا غیر پارا تیار ہوں خدا سے نہ چاہ تر کور نہ بچوں پہ مخ کے مور پلار پہ مخ کے تو اچت کے اور آگے بھی الفاظ کے اور ڈیر دا سے کارکنان چی مروائے عدالت قتل هغوی بیا په مختلف روډونو باندې په مختلف صحراګانو باندې پرته وي.
د ایم کیم لخوا د یو لاندې هم سواری مظاهری او د نه خړو علامتی احتجاجونه شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په کې د رواني غړې نیمه ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې ګولۍ از هم سټوډیو تراغلې راځي چې د خبرونو لنډ استواورو.
نن د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په کوټه کې د اگست میاشتې پر اتمه نیټه له ترهګرۍ ځپل کورونو سره د مرستو ورکولو لپاره د یوې هر اړخیزې تګلارې جوړولو هدایت جاری کړی دی. وفاقي کابینه غونډه نن د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې وشوه چې پکې د داخله چارو وفاقي وزیر چودن سر علي خان وزیر اعظم ته د کوټې پیښې پلټنو په برخه کې د شو پرمختګونو حال ورکړ. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې د بلوچستان او کراچۍ په شمول د ملک په نورو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند لاس دی. نن په اسلام آباد کې د بارونو چارو د وزارت وایان نفی زکریا په اونیزو خبري غونډه کې ویل چې د کشمیر په معاملې او د سیمې د امن په خاطر یې هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د هند حکومت د پاکستان د بارونو چارو وزارت د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. په کراچۍ کې د متحده قومي مومند لزګونو غړو د خپلو تریتم شوو ملګرو خوشي کولو او د امنیتي ادارو لخوا په دفترونو د چاپو وهلو پر ضد نن په دویمه ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړی. د سند صوبایي حکومت او امنیتي ادارو د ایم کیو ایم د دریځ په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې په اسدآباد ښار باندې د هاوان د دریو مرمیو د لګیدو له کبله دوه تنه وژل شوي او نه څلوېښت نور ژوبل دي. د کونړ والي وحیدالله کریمزی نن مشال لوټوي د هاوان د مرمۍ د وسلوالو مخالفینو له لورې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د کلیزې د نمانځلو د ګډوډولو لپاره ویشتل شوي وي. وسلوال طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت له امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې له ښوونځیو یا سکولونو فوځي استفاده ونه کړي. د ترکیې په ختیځ خارګوټ کې د پولیسو مرکزونو سره نږدې درې بمي چاودنو کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي او 200 زیات ژوبل شوي دي. بلخوا په ترکیې کې پولیسو د تېرې میاشتې ناکامو فوځي کودتا وروسته د مشکوکو کسانو د نیولو عملیاتو ته دوام ورکړی. او د برازیل په ریو ښار کې د روان اولمپکس لوبو په لړۍ کې دا وخت امریکا په لومړي نمبر، برتانیا پر دویم او چین په دریم نمبر دی.
ګولیاز درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلې اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبریالې رفعت انجم د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې امریکا او د ناټو ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیاتو سره کوي خو افغانستان د تباهۍ سره مخ شوی وو نو بلخوا پاکستان ته هم د زرګونو انساني ژوند او په خرابونو مالي نقصان رسېدلی دی او د دې وجه د دواړو ملکونو ترمنځ روایتي خلاصه پوله ده په کومه چې روزانه په زرګونو خلک تلل راتلل کوي د څنګه چې فائده وسلوالو ترلاسه کړي. ادارې زیاتوي چې د افغانستان صوبې ننګرهار سره تړلې پولې باندې د پوځ نوې دستې ودرولې شوې دي. کومې بچې د خیبر ایجنسي تیرا علاقه کې د اوچتو غرونو او ورسره د تړلې درو او په هر موسم کې استعمالون کې د تک راتګ لارو ساره نه کوي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه ترمنځ ملاقات کې د پاناما اسنادو پلټنو لپاره په نوي قانون راوړو اتفاق شوی. ادارې وایي چې د ملاقات نه بس مطبوعاتو سره خبرو کې د اسحاق ډار وینا وه چې د پاناما اسنادو رپورټ پلټنو لپاره په ضبطه کارو د قومي اسمبلی سپیکر او اپوزیشن مشر ته د ثالثي کولو درخواست شوی او کوشش به وي چې د ضبطه کار کمیټه غونډه زر تر زره روبلل شي. ادارې ادارې زیاتوي چې سید خورشید شاه وینا و چې د غونډې را بللو فیصله د سینیټر اعتزاز حسن سره مشورې نه پس به کولی شي. ادارې لیکي چې د ډېرې مودې راهیسې د پاناما اسنادو سره سره نور اهم کامي معاملات د مذاکراتو د لارې حل کولو په اړه هلې ځلې روانې دي، خو په یو داسې وخت کې چې پاناما اسنادو پلټنو لپاره سیاسي کړکیچ پیدا شوی او خبره اوس په عدالتونو کې درخواستونو جمع کولو ته رسېدلې او اپوزیشن د حکومت خلاف د احتجاجونو اعلان کړی. که سیاسي مشران د نوي قانون راوستو سره د پلټنو په ضابطه کار هم اتفاق وکړي نو د یو غټ مشکل نه بچ کېدای شي. اداري اخر کې وایي چې د دې لپاره ضرورت د سنجیده کوششونو او په اتفاق سره د تللو دی. سیاسي مشرۍ ته د اختلاف کولو حق شته او دا د جمهوریت نښه هم ده، خو دا وخت ملک د دننه او بهره دواړو خطرو او بېلابېلو چیلنجونو سره مخ دی. د دې مسلو او د عام ولس مسلو حل کولو لپاره دا ګامونه هله ګټور کېدای شي چې کله په ملک کې سیاسي فضا مستحکمه او معاشي هلې ځلې په تیزۍ سره روانې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د چین یو سیما او یو سړک نومې منصوبه د هیلوډه کده او په دې سره به د یورو ایشیا مستقبل هم بدل شي. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې په افغانستان کې سکولونو ته د ورپې خوګو خونو پاړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګولیا ناورو.
فارن پالیسی مجله لیکي چې له تیرو دریو پیړو راهیسي چین درې واري کوشش کړی و چې اقتصادي پروژې د لویدیځ په لور بوزي. په دې وروستو هڅو کې چین غواړي چې د هیلو ډکه پروژه ترسره کړي. مجله لیکي چې د چین لخوا د ون بیلټ اینڈ ون روډ انیشیټیو یعنی یو سیمه یو سړک نوښت پروژه به د زیات قدرت ترلاسه کولو او یا د استحکام سرچینه ثابت شي. دا پروژه به په لویه کچه د یورو ایشیا سیمې مستقبل بدل کړي. دا پروژه به له پیسیفیک یعنی آرام سمندرګي څخه د منځني یورپ پورې غځول کیږي. دا پروژه به په دریو لسوزو کې سرته رسیږي چې پرې درې کرب ډالر لګښت راځي. دا به له هغو هیوادونو تیریږي چې د نړۍ 80% انرژي لري. مجله لیکي چې امریکا تر اوسه پورې د دې پروژې په اړه څه دریز نه دی ښکاره کړی او نه هم د دې ارزښت په اړه څه ویلي دي. د مجلې په خبره دا یو ناسم کار دی. واشنگټن باید د دې پروژې د ځینو اړخونو حمایت وکړي او کچري په ځینو اعتراض لري نو هغه هم سرګند کړي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندوی ادارو د تعلیم په څانګه کې ډېره زیاته سرمایه کاری کړې ده. په هغه هیواد کې د سکولونو ودانۍ، د استادانو روزنه او په ټول هیواد کې سکولونو ته د نصابي کتابونو ترڅنګ نور مواد ورکړي دي، خو د خراب امنیتي حالاتو له وجې په دې وروستو کې دغه سکولونه ګواښونو سره مخامخ شوي دي. سازمان وایي چې وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو دواړو له لوري دغه سکولونه ګواښونو سره مخ دي. په 2015 کال کې امنیتي ځواکونو په دغه سکولونو په ودانو کې په دویم چت کې د شګې بورې ایښودي وي او لاندې په لومړي چت کې زده کوونکو خپل سبق ویلو. په دې حالاتو کې د سکولونو چارواکو کابل ته یو خط استولی و چې پکې غوښتنه شوې وه چې امنیتي سرتیری دې سکولونه خالي کړي، خو فوجي چارواکو د هر څه رد کړي دي. په دویم وار چې کله د سکول استادانو د امتحانونو پر وخت د سکولونو د خالي کولو درخواست کړی وو نو یو فوجي کمانډر پرې هوایي ډزې وکړي.
د مشال لريو خبرونه ته غوږی. ایران وای روس په دغه هیواد کې مستقل پوځي هوایی مرکز نه لري، خو په جازونو کې د تیل اچولو په مقصد د یوې پوځي اډې استعمال کوي. دا خبره ایرانو چارواکو له هغې وروسته کړې چې د ریپورټونو تر مخه روس په همدان ښار کې یو هوایی اډې نه پروازونه کوي او په شام کې د وسلوالو په سیمو بمباري کوي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورټ مهمې برخې د ملیحا میرزاده نورو.
ایرانیو چارواکو منلی چې روسی جنگی جازونه د دوی یو هوایی مرکز استعمالوي، خو وایي چې هلته یوازې په الوتکو کې تیل اچول کیږي. ایران په دې خبره اصرار کوي چې په دغه هیواد کې هیڅ روسی ځواکونه نه دي ځای پر ځای شوي. د ایران په پارلمان کې د قومي سلامتیا او خارجه پالیسۍ د کمیټې مشر علاءالدین بروجردی د اگست په 12 وویل چې روسی جنگی جازونه د شاهد ناجی نومي هوایی مرکز استعمالوي چې د ایران له شمال غربي ښار همدان نه 50 کیلومتر لري دی. نوموړي ویل د ایران قومي سلامتي استرې شورا روسته د دغه هوایي مرکز ته کارولو اجازه ورکړې ده. په دې وروستو دوه ورځو کې رپورټونه راغلي وو چې روسی هوایي جازونه په همدان کې له هوایي مرکز پروازونه کوي او په شام کې د وسلوالو په ځایونو بریدونه کوي، خو له دغه رپورټونو واضح نه و چې روس ته کوم هوایي مرکزونه استعمال کوي. د روس د دفاع وزارت ویلي وو چې د اگست په 12 یو شمېر SU-34 جازونه د شام په دیر زور صوبه کې د وسلوالو خلاف د بمبارۍ لپاره له همدان هوایي مرکز نه پروازونه وکړل او دا چې ټولې الوتکې خوندي واپس راغلې. د وزارت په بیان کې ویل شوی و چې تر یو نیم سل زیات وسلوال یې وژلې دي چې پکې د کرایي بهرني جګړه ماران هم شامل دي. له شام نه رپورټونه وایي په ادلب ښار کې چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه ده، د اګست په 18مه د روس او شامي حکومت هوایي حملو کې 18 کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه 1.5 نور ژوبل دي. دا خبر د سیمې سیویل دفاعي څانګې او د شام د بشري حقوقو د سار لندن میشتې ادارې ورکړي. په عین حال کې د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په شام کې د وسلوالو خلاف بریدونو په هدف په ایران کې د پوځي مرکز استعمال دفاع کړي او د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزي ده. د ایران د پارلمان سپیکر علي لاریجانی د اګست په 18مه ویلي چې روس په دغه هیواد کې مستقل پوځي مرکز نه لري او په دې خبره زور راوړ چې له ماسکو سره په خپل ډول همکاري کوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3 نیمو بجو.
د دې اعلان نو وړاندې مو د قمرو جان په غږ کې سندره واورېدله. رازو د رپورټونو لړۍ ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې دوی د رجستر افغان کډوالو په اړه ستونزه نه لري خو د غیر رجستر افغان کډوالو له وجې ستونزې رامنځته کیږي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په پیښور کې د افغان کډوالو د یو 15 کسیزه وفد سره د لیدلو پر مهال وکړي. یاد وفد وزیر اعلی په خپل ستونزو خبر کړ چې وروسته یې د حل لپاره صوبایي حکومت د رستم شاه مومن په مشرۍ کې یو کمیټې هم جوړ کړه. په دې اړه نور حال د پیښور نظم خبريال غلام غوسره کوي.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی صلاحکار مشتاق غنی چې خپل په دغه غونډه کې موجود و مشال ریډیو ته وایي چې صوبایي حکومت د رجستر شوي افغان کډوالو په اړه څه ستونزه نه لري، خو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د امنیتي ادارو لخوا د لټون د عملیاتو پر مهال د غیر رجستر شوي افغان کډوالو له وجې ستونزې رامخته کیږي.
افغان مهاجرین کې وفد کې لوګ ته اوسه وزیر اعلی کی تفصیلی ملاقات ہوئی.
د افغان کډوالو د پلاوی سره وزیر اعلی تفصیلی خبرې اترې وکړې. وزیر اعلی په سپا ټکو کې وویل چې مونږ به په رجستر شوی افغان کډوالو خبره کوو. د افغان کډوالو دا غوښتنه وه چې د غیر رجسترډ کډوالو سره دې هم هغه سلوک وشي کوم چې د رجستر شوو سره کیږي. نو وزیر اعلی وویل چې زمونږ لاړه خبره ناروا چلند نه کیږي، خو مونږ ته خو دا معلومول پکار دی چې زمونږ په خاریو کې کوم غیر رجستر خلک اوسیږي، آیا دا افغانان دي، چیچن دي، ازبک دي یا څوک دي او له کومه راغلي دي. نو په دې وجه مونږ ته د دوی رجستریشن پکار دی. د افغان کډوالو د ستونزو حل کولو لپاره د رستم شاه مومن په مشرۍ د جوړې کړې شوې کمیټې په لړ کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی صلاحکار مشتاق غنی وایي په دغه کمیټې کې د افغان کډوالو د استازو ترڅنګ د افغان کمشنریټ استازي، سرکاري حکومتي چارواکي او د پولیسو د مشر یا آی جی پی نماینده پکې هم شامل دي. او نن دغه کمیټې د پولیس چارواکو سره ویني. د کمیټې ته ویل شوی چې ستاسو سره تحفظات وي نو له حکومت سره شریک کړئ او څوک به هم بے ځای نه تنگول کیږي. د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خپور شوی بیان تر مخه د تیری ورځې په دغه غونډه کې د غیر رجستر شوی افغان کډوالو لپاره د نوی رجستریشن پیل کولو په اړه هم خبرې اترې وشوې. او د خبر پاڼې تر مخه د پاکستان وفاقي حکومت ته دغه رجستریشن لپاره مالی پنګه هم ورکړې شوې ده. او وفاقي حکومت د اکتوبر میاشت کې د نوي رجستریشن پیل کولو خبره کړې وه. او صوبایي حکومت د افغانستان د حکومت نه هم غوښتنه کړې ده چې په دغه لړ کې د پاکستان د وفاقي چارواکو سره خبرې اترې وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې افغان کډوال سوداګر وایي دوی په دې هیواد کې لوی لوی کاروبارونه لري چې د پاکستان معیشت ته یې ډیره ګټه رسیږي. دوی د پاکستان نه غوښتنه کوي چې دغه هیواد د دوی سره نرمه رویه اختیار کړي او امنیتي ادارې دې دوی نه تنګوي. یو افغان سوداګر محمد ایوب د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث سره خبرې کړې دي او په ورپی خوستونزو او د خپل کاروبارونو په حواله ورته حال ویل دي.
موږ تجارت پیشای یو، موږ غټ غټ کارونه دي د پاکستان له بازارونو نه ډېرې اشیا وړو افغانستان ته، له افغانستان نه بیا تاجکستان، ترکمنستان او بل بل دی دی تر سپلای کوو. خو غوښتنه ده چې حکومت پاکستان دې موږ ته اکاونټونه آزاد کړي، یو بل تجارت پیشه خلکو ته دې آزاد یو اسناد ورکړي، هغوی دې باقاعده ټیکس ولګوي، موږ څنګه ټیکس هم تیار یو. او که پاکستان حکومت پاکستان وایي چې موږ ته لکه بینک اکاونټ شو کوي، لکه پیسې شو کوي، کروڑ پنځوس لکه اتیا لکه،
د کاروبار او تجارت نه علاوه چې تاسو په کورونه کې نو تاسو ته څه ستونزې دي؟
ستونزې خو ډېرې ستونزې دي صاحب، موږ ډېر پر امن خلک دي. ګوره موږ واړو په دې پاکستان کې، ورځ مزه کور کې دوه یو کسان دي، ما ماشومان دي، ملک لوی شوي پیدا شوي، دا دویم کور ګڼي. خدای مه کوه که پاکستان ته د قربانۍ ضرورت شو، که سل کسه پاکستانی قرباني ورکوي، پنځوس کسه مهاجر قربانۍ ته انشاءالله تیار به وي.
نو تاسو خو ماجر کارت شته او ته یو رجسترډ افغان کډوالی، نو د خیبر پښتونخوا چارواکي خو وایي چې رجستر شوی افغان کډوال به حکومت نه جوړوي.
کارت موږ نه خلی جب کیا چې په موږ پر شکت کې وایي سره کارت نه وو، بیا موږ میاستو چې هغه کارت چې د بیا راوباسو نه د نادرانه بیا هغه شو کوو چې هره موږ سره کارت وو، موږ سره پاسپورټ کې ویزه یې، موږ څنګه یې موږ پر شکوي.
پاکستان کې میشت افغان کډوال سوداګر وو چې د خپل ستونزو او کاروبارونو په حواله یې د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایوارڈو نا ملاو شده بیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکی واقداران چکوی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکو
پر هر چه سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑی
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا هنر لارد تشدد نلی لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجونده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز بخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
د مشال ریڈیو خبرونه تو وگیئی د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې په تورخم پولې د نوې دروازې د جوړولو کار مکمل کړي او د پولې د سمبالولو پالیسي عملی کړي ده. چارواکی وایي چې کوم خلکو سره د افغانستان نه راوختو په وخت سفری اسناد وی نو دوی هرکلی کوي خو بغیر د پاسپورت او ویزې نه دی په غلار نورځي. بیا دواړو خواو ته میشت خلک وایي چې د دې نوې پالیسۍ له وجې یې تګ راتګ او ورځنی ژوند ډیر متاثر شوی شوه ده. په کار ده چې په پوله اوړېدو راوړېدو کې نرمی راوستل شي. په دې اکلا د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم کې یې د یوې نوې دروازې تعمیراتي کار مکمل کړی دی او دغه دروازه یې د ګاډو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړې ده. په دې هکله د تورخم پولیټیکل تحصیلدار غونچه ګل مشال ریډیو ته وایي
ګیټ مکمل شو نو انشاءالله تعالی دغه مونږ دومره سکیورټي سخته کړې ده چې د هر نسیوه مونږ خلکو ته دا یو پیغام ورکو چې یاره مهرباني وکړئ په غیر ډاکومنت په غیر پاسپورټ په غیر دغه چې کوم دی ویزه دا دوی لپاره راتک نه دی په کار. اوس مونږ 900 کسان دا راځي پاسپورټ سره مونږ هغه ته ویلکم وي مونږ هغه ته خمزیدار وبو ورکو شربت مور ورکو خو چې کاغذ یې ورته مونږ ته اړر دی کنه
نو موړي زیاته کړه چې په پوله میشت یوازې شینواری کوم ته د تګ راتک لپاره راهداري کاډونه جاری کوي او مالونه وړونکو گاډو ډرایورانو ته هم د بغیر سفری اسنادو د تګ راتګ اجازه ورکړې ده. خو بیا په تورخم پوله تګ راتګ کوونکي خلک وایي چې دې بندیزونو د مشکل سره مخ کړي دي. په دې هکله د کونړ ولایت یو تن سردار علي وایي
دا چا سردغې د اسنانې ډېرې پازابوي هلته ودرې انتظار مانی اول خې غین را پریدي وایي زه خیر دې پلم د خې د تنګي به چې دې پل را پریدي به دا ورنو ته وایي چې تاسر دغه شته د شنه کیټ یا نشته دغه زمونږ ورونه دی او مونږ د سر پښتانه یې ورونه یې باید نه وای چې زمونږ د پښتانه ولایتونو ته خیال کړه دغه کړه وای چې داخله لږ آزاد پر کوستل پر کوستل اوس مونږ خلته سخت مشکل سره مخامخ
یو مشر سوال زمان مومند وویل
نماز ته موږ راغیف چې تلو دا مشکلات دي چې دا پاسپورت غواړي شنه کیټ غواړي مونږ غواړو شنه کیټ لرو ما سره هو او هغه سره نو مو سره ایستاره کنا واپس به تاسو را لم ما غنګور ما به ترور اوسه هغه واپس لا
یا د دیوی چې د جون په 12 نیټه په تورخم کې د نوې دروازې د لګول په معاملې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نخټې شوې وي او دواړو خواو ته پکې مرګ جوړبل او ډېدلې و خو هغه شخړه ختمه شوې ده. خو بیا په تورخم پوله آباد خلک وای چې د پولې د سمبالولو د پالیسۍ لوجې کاروبار او په ورځنی ژوند ډیر اثر شوی دی او باید دوی سره دی نرمی وکړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان حکومت د جنوبي وزیرستان په باروند مولا خان سرای سیمه کې د 6.5 کروڑ روپو په لګښت یو نوی هسپتال جوړ کړی دی چې د سیمې خلک ترې ګټه اخلي. چارواکي وایي چې په دې هسپتال کې نوي سهولتونه ورکړل شوي دي خو د سیمې خلک بیا ګیله کوي چې په دې کې د ډاکټرانو شمیر کم دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
دسی میں اور سے دن کی دے دگی اسپتال پو جڑا وال خوشحال خوب اسپتال سے دن رینا سے جنا ڈاکٹران و کمرش تو غیر موجودگی بیا پا خصوصی طور باندے پو گوتے کوی دسی میں یو اور سے دن کا کمران حبیب یا ہی
ایویشی کمائی دائی سٹاف ڈاکٹر ڈاکٹروں نے ورسرا کلاس فور سٹاف داوی سا پر گورنمنٹ مشتن نہ رکا بیا چی سگر ہوالا جی آئے ونا اسپتال نے بل دنیا روشی دویر زی وکو آسی لڑ شی کچیرے مشتا سائی سٹاف رکو سٹاف تا ہاں سہولات پشاور تا یا لاہور تا یا بل زوی تدریمی دلا تا دے ہر شی ضرورت پیراکیج آئی سی یو شتا دے آپریشن تھیٹر شتا دے ڈینٹل بلاک شتا دے دگی اسپتال نہ دے ٹول ساؤتھ وزیرستان مسجد تا فائدہ دو زنے عملے چکیما کامی دو آدھا مشتا پیراکو حکومت اور نور چکیم دے علاقے کے امن ہدائی ہر قسم سیکورٹی شتا دے اس شی مسئلہ نشتا دے
مشال ریڈیو دے اسپتال مرشر ڈاکٹر نظام الدین ہاں جگہ والا دائے وار وزنے چھ دو چھو یا ہی
دا اسپتال سے کارڈک مانیٹرز دی آکسیجن سپلائی تھا آئی سی یو دو اور الٹرا ساؤنڈ دے ای سی جی دے اور ایکس ریز دی مائنر روٹی دو میجر روٹی دو لیبر روم دے سولرائز سسٹم دے لیبورٹری سے او ٹی سے اور آئی سی یو سے ہر ٹائم بجلی بھی کشپا بھی کری اسٹاف لوش کمی بیشی دو ان شاء اللہ سول ڈپارٹمنٹ لوش انٹرسٹ پیش اوکھلی ہو دے عوام تعاون بھی ان شاء اللہ دو بے کامیابی دیکھے علاقے مطابق دا نہ بلکہ دا سینچ دا دے پشاور دے اسلام آباد اسٹینڈرڈ دی دے پنجو سے نوکلا دوس سا ایک سن پر روزانہ سی مریضوں
دے باروند مولا خان سرائے قبائلیانو جوات کڑا چدا ہسپتال بہلا ہسپتال وی چ ڈاکٹران ڈاکٹرون پکش موجود دے قبائلیانو علاج پکش کے جی دوایان ورتا ملاوی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو باروند سویلی وزیرستان
حلتا د قبائلی سیمو لپاره په پیښور کې انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ وای په باجوړ ایجنسی لوی ماموندو کې بعد په روانو دو میاشتو کې د لوبو میدان جوړوي چې پکې به د واړه او لوی ماموندو ځوانان لوبو ته ورځي وړاندې به دغه ځوانان د ښار هډکواټر لوی د لوبو میدان ته ورتلل چې ډېرو مشکلاتونه به تیرېدل شاهنواز ترکزی یې په اړه حال لکوي
د فاټا سیکرټریټ لړخه د باجوړ ایجنسی سپورټس منیجر فضل اکبر خلجی وای چې د لوبو د میدان لپاره زمکه هغوی ته ورکړې شوې او په راتلونکي دوه او یا درې میاشتو کې به پرې د ودانۍ کار شروع شي
د ډېرو لوبو د کولو هغه استعداد په هغه کې راشي نو خامخا دا یو حقیقت دی چې هغه د هغې نه مبېخه کې لړل ایجنسی لیول روزي مونږ به بره فاټا ته لږ ډېر زر به چونکې دغه سلسله داسې جاري نو ډېر زر به زموږ په قومي سطح باندې په ټولو
فرید خان د کټکوټ اوسیدونکو دی او هغه وای چې د لوبي دغه میدان به هغوی ته ډیره ګټه ورکړي ځکه چې هغوی به لدی وړاندې د هډکواټر خار میدان ته تلل نو زیاتره وختونه به پرې ناوخته کېدو او بل دا چې خار څه به سیوا کېده
خار ته تلو یا به بل کم دی کې به لوب او گیم به کېده هغه دی چې موږ راځو بیرته واپس موږ ته راتلو باندې ډیر زیات تکلیف به لارو کې ځاړي نه شپه دا نن سبا حالات هم داسې دي موږ ته دې ټولو چې دې کومره مطلب موږ مشرانو کوشش وکړه دا ډیر زیات شکرګزار یو
برهان الدین خان د پاٹک صدیق آباد وسیدونکو دی او هغه وای چې په کار ده داسې میدانونه نور هم جوړ شي لکه په ارنګ برنګ او سلارزو کې هم
امن خو خوول دا یو دی ثبوت چې مطلب موږ لګلتا ګراوند را کی حکومت او موږ ګراوند او د سپورت هغه سہولیات را کی پر امن قوم هغه نشان هم دالې چې هغه د لوبو په میدانونو کې همیشه دی دا ګراوندونه به ډک وي
او یاد دی چې په باجوړ ایجنسی کې یوازینې سرکاري میدان په خار کې دی چې د ګرد ایجنسی ځوانان نو د فضل اکبر خلجی پوینا حکومت په هر سیمه کې د واړو واړو میدانونو هوارولو منصوبه هم لري شانواز ترکزی مشال ریډیو مهمند ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری شیبې دی یو وار بیا پکې د ګلیاز نه د خبرونو لنډی زفرو
نن د پاکستان وزیر اعظم په کوټه کې د اگست میاشتې پر اتمه نیټه له ترهګرۍ ځپل کورونا سره د مرستو ورکولو لپاره د یوې هر اړخیزې تګلارې جوړولو هدایت جاری کړې دي د وفاقي کابینې غونډه نن د زیارت پور په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې وشوه چې پکې د داخله چارو وفاقي وزیر اعظم ته د کوټې پیښې پلټونو په برخه کې د شو پرمختګونو حال ورکړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بلوچستان او کراچۍ په شمول د هیواد په نورو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند لاس دی نن په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت د ویان نفی ذکر په اونیز خبرې غونډه کې وی چې د کشمیر په معاملہ او د سیمې د امن په خاطر یې هند ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. د هند حکومت د پاکستان د بارنو شاور وزارت د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومن لزګونو غړو د خپلو ترې تم کړل شوو ملګرو خوشي کولو او د امنیتي ادارو لخوا په دفترونو د چاپو وهلو پر ضد نن په دویمه ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړې. بلخوا د سیند صوبایي حکومت او امنیتي ادارو د امکیم د دریځ په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ سیمایي چارواکي وایي چې په اسدآباد ښار باندې د هوان د دریو مرمیو د لګیدو له امله دوه تنه مړه شوي وژل شوي او نهه څلوېښت نور ژوبل دي. د کونړ والي وحیدالله کرمزي نن مشال لړۍ ته ویل چې د هوان د مرمۍ د وسلوالو مخالفینو لوري د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د کلیزې د لمانځلو د ګډوډولو لپاره ویشتل شوې وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت د امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې له ښوونځیو یا سکولونو پوځي استفاده ونه کړي. د ترکیې په ختیځ ښار ګوټو کې د پولیسو په مرکز سره نږدې درې بمی چاودنو کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي او دوه سوه نه زیات ژوبل دي. د دغه بریدونو ذمهوالي تر د بندیز لاندې د کردستان ورکز ګوند یا پی کی کی باندې لګوي، خو یاد ګوند دغه بریدونو ذمهوالي نه ده منلی. بلخوا په ترکیه کې پولیسو د تېرې میاشتې ناکامه پوځي کودتا وروسته د مشکوکو کسانو د نیولو عملیاتو ته دوام ورکړی. او د برازیل په ریو ښار کې د روانو اولمپکس لوبو په لړۍ کې دا وخت امریکا په لومړي نمبر، برتانیا پر دویم او چین پر دریم نمبر دی.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې خوښ شوي به مو وي. سبا سهار په نهه بجو به د اسلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس که په دې سپو پاتې شئ نو د ډیوه ریډیو خپرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو ګلیاز او اسحاق حمیدي اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.